ستړی مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر در سره يم د خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته ملتیا وړاندې کوم موږ درته په دې خبرونه کې مهم راپورونه راوړی دي نو که وخت لرې او کول شي را سره پاتې شي په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته د خبرونو سرټکی په کورم کې په ډزو د مرستيال کمشنر په ګډون و کسان شوبل شوې دي د سن په تر پارکر ضلع کې په تیر یو کال کې نږدې یو نیم سل د ځانوژنې پیښې شوې دي د سپینې ماڼۍ ویان وایي واشنگټن زر له اوکراین سره د نورو مرستو اعلان کوي دا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کورمې په بګن کې د سرکاري گاډو پر کاروان برید کې د ضلع انتظامی مشر په ګډون و تنه ټپی شوې دي په کوزا کورمه کې د پولیسو او چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لډیو تویل چې نن د ضلع انتظامی مشر یا مرستيال کمشنر جاوید الله مسعود په بګن کې د روان پرلت ختمولو ته ورغلی و پر دې محل ډزې شوې دي چارواکي وویل چې په ډزو کې د جاوید الله مسعود ترڅنګ دوه پولیس او دوه د شازواک اسکر او ورسره دو نور عام وګړي هم ټپی شوې دي نو موري زیاته کړه چې ټپی شوی کسان د کورمه د الیزو هسپتال ته رسول شوې دي خو دې چارواکي دا ونویل چې دا ډزې چا کړې دي او نه هم چا د دې ذمہواري منلې ده په بګن کې لوي ونې راهیسې ځای اوسیدونکي د خپل مطالبه لپاره په احتجاج دی او غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته د فرقې ځونې خطو پر محل دا وختي مالی زیان توان ورکړي د خیبر قبایلی ضلع یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران وایي په تیرا کې ولسی وګړو ته د وسلوالو پر تله زیات زیان امنیتی ځواکونه رسوي دوی پرون مشال لړیو ته ویل چې د عملیاتو پر مهال په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د نخطو پر مهال یو شمیر ولسی وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي دې مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان امنیتی ځواکونه د پسیمه کې د عملیاتو پر مهال عام وګړو ته د ځاني او مالی تاوانونو مخه ونیسي د باړې سیاسي اتحاد مشر فیصل اپریدی ویل چې په تیرا کې خلکو ته د وسلوالو پر تله زیات زیان د امنیتی ځواکونو لخوا اوخته دي هغه زیاتوي چې وسلوال یوازې ورزي او لکورونو ډوډۍ اخلي خو امنیتی عسکر چاپی وهي ډزې کوي او خلک وژني په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې هلته یوازې وسلوال په نخه کوي او د دې عملیاتو پر مهال د دوی افسرانو سپایانو هم خپل ځانونه د لاسه ورکړي او په دې سیمه کې امن ته ژمن دي په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی امیر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي د خیبر پختونخوا حکومت په ملاکن ډیویژن کې یو شمیر پرمختیايي منصوبې منسوخي کړې دي نوموړي پرون په سواد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت د ملاکن ډیویژن 2 خرابه روپو نه زیاتې منظور شوې ترقیاتي منصوبې ودرولې دي عنایت الله ویل دا دوی ته د منلو وړ نه دی او پر خلاف به عدالت ته ورزي او احتجاج وکوي
ملکن ڈویژن کے ڈیر زیات منصوبے داسی دی چاغا ڈراپ شوی دی بے اس کی میوزل اپروشی نو یو حکومت کیم چتا کا ڈراپ کی گی نو اگ اس کی مون حکومت تو فنڈز سر نہیں نو حکومت پاگا کی ترجیحات تے کی چرا کم کے فوری نویت دے بل فیوچر کی حکومت حکومتوں اپروڈ پروجیکٹ بجٹ کی پیشی ہوئی صوبہ سر نہیں اپروشی ہوئی اگ پروجیکٹ سوگنا ڈراپ کی
بل خو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د فندونو د کمیله عمله هغه پروژې منسوخي شوه چې لا ور باندې کار نه دی پیل شوی چې کله فندونه وي نو په هغه پروژو به کار ضرور کیږي پولیس وایي چې د سن صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2023 کال کې 1940 کسانو ځان وژنې کړې دي پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې د سیمې د پولیسو ایس ایس پی سمیر نور چننا وویل چې پلټنې ښیي چې ډېرې کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځان وژلی دی د نوموړي په وینا په دغو کسانو کې د زیاتر عمرونه له 15 څخه تر 30 کلونو پورې دي په سیمه کې د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې سن صحتي مشره ډاکټره عائشه دری جوای چې په سن صبح کې د ځان وژنې یا د غیرت په نامه د وژنو شمیر ډیر زیات دی نو موري زیاته کړه چې دا یوازې هغه پیښې دي چې پولیسو ته راپور ورکړل شوی دی تر پارکر د سن هغه سیمه ده چې زیاتره پکې هندوان ژوند کوي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن کاري موده پای ته پر رسیدو ده، د سپینې ماڼۍ ویان ویلي چې اوکراین د واشنگتن لخوا په راتلونکو ورځو کې د اضافي امنیتي مرستې تمه کول شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې اوکراین ته د امریکا د مرستو په اړه نور اعلانونه ښایي په راتلونکو ورځو کې وشي، خو نور تفصیل ورنه کړ. دا اعلانونه ښایي وروسته تر هغې وشي چې تېره اونۍ د ولسمشر جو بایدن ادارې د اوکراین لپاره د 15.9 ډالرو اضافي نظامي او د بجټ مرستې پیکیج اعلان وکړ. هغه اعلان په داسې حال کې وشو چې اندېښنې وې ګواکې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي اوکراین ته په وسلو ورکولو کې کافي کمی راولي او یا به ودروي تر څو کیف باندې له روسیې سره د خبرو اترو فشار راوستل شي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. نجیب عامر مو دا خبری غړی درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. که سره پاتې شوي نو د دغه نورو ریپورتونو تفصیل به په دې خبری غړی کې وره. په کورما کې حالات بیا توجن دي. په یو تازه برید کې و کسان جوبل شوی دي. د کورمی فعالان غوښتنه کوي چې د سولې د لوزنامې د عملي کېدو لپاره د اقدامات وشي.
فوکورداري حکومت ته دا کومه مهدا شوې ده، دا مهدا فل فور عملی کی او روډز کله خلوشي او پرچنور تا او ګرد نو حکومت لکې دي، هغه ته به میډیسن ورسیږي، خوراک او حکوم اشیاء خوردنوشتي، هغه سپلای به بهول شي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي دا منټینګول لپاره اړینه ده چې وسلوال لمن جوړل شي. د خیبر په تیرا کې خلک وایي د امن لپاره د حکومت عملیات ټولس له تاوان سره مخ کړی دي.
امن او امان خو روزانه دا مسله وی کنه، داسې مسله نه وی چې بس ختم شو خبره. ته به وی چې کخیری ټیک ټاک شو، حالات صحیح شو، په منځ کې بیا ډرون به راشي، موټر به راشي، تکلیف خو خامخا شته.
د خیبر پښتونخوا په وو ضلعو کې میرمنو ته د کروندې خودلو پروژه پیل شوې ده.
دا بٹرین کیږي په کچن گارڈننگ باندې، په فوڈ پروسیسنگ اینڈ پریزرویشن باندې، او سیټ کلیننگ باندې. مده کې 25,000 فیمیل چې دي دا اونلی ډی خان دي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې. رازو د خبرونې لومړي رپورت ته. نن د کورمې په بګن کې د سرکاري گاډو په قافله برید شوی چې په کې لک تر لګه و کسان جوبل شوی دي. په سیمه کې پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لړیو ته ویلي چې د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود په بګن کې د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره هلته ورغلو چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې. په پیښه کې جاوید الله مسعود او سون امنیتي سرتیری جوبل شوی دي، همدارنګه دوه عام کسان هم جوبل دي. د پیښې وروسته سیمې ته کو تګ لپاره قافلې تلل هم ځنډول شوې دي. نور تفصیل د طارق اورګزینه.
د کورمې په بګن کې د ډزو پیخه رامنځته شوې چې پکې د 50 سرکاري اهلکارانو په شمول و تنان جوبل شوې. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لډیو ته پر 4 جنوري ویلي، د خالیپور شاوخوا 10 بجې د سرکاري گاډو یو قافله بګن ته ور روانه وه چې تر برید لاندې راغله. چارواکي ویلي په برید کې د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود، دوه سپایان او دوه اف سی والا جوبل شوي چې دا ټول اهلکاران یې د الیزو هسپتال ته رسولي دي. چارواکي زیات وی جاوید الله مسعود لټل سیمه پړچنار ته کانوای د بوتلو لپاره هغل ته روانه درنه د ختمولو په غرض ورتلو چې دغه په خرمنست شوله. هغه دا هم ویلي د سیمه حالات تر پیخې پس خراب شوي چې داسي کانوای د بوتلو ټاکلې پروګرام ځندل دي. بلخوا د بګ سیمه یو مشر اقبال بشا مشال لډیو ته وای کله چې د سرکاري گاډو قافله سیمه ته پر داخلیدلو شوله، نیوتن هوایي ډزې وکړي چې د هغې په ځواب کې ملشي ځواک قربان دي سیده سیده ډزې پیل کړې چې پکې دوه کسان زخمیان شول. اقبال بادشاه زیاتوي تر هغې پس هغلته موجود ځینې کسانو په سرتیرو ډزې شروع کړې چې د ژوبلې اوړېدلو سبب وګرځېدلو. ځایي مشر دا هم ویلي د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود ګاړی د پیښې په ځای کې نه دی لګېدلی.
دا څوړ کې وو، یو نشي وو، هغه نه اپ سی ولا راتللو سره دیسی او خدیسیا اپوس چې پوس نه واپاشي د ملشي ولا د پلس راو هغه ته پایرنګ ورکی نه ته پخلو شو. ملشي ولا یلی دی چیرې د خپل کومو پایرنګ واشو. ملشي ولا پایرنګ کړه مو د واکا سون لګیدل یو خو سیریس تا بیا دوه چو پایرنګ کړه ملشي ولا درې کا سون لګیدل دي.
په بغن کې مقامی خلکو لا یوه اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاج شروع کړي. د دوی د مطالبه ده چې پر بګن د يرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو اصاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې هم دي چې لسیمې د اسلحه راټوله شي، مورچې د مسمار کړی شي او بله د هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف د کاروایي وشي چې پر بګن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. په کورما کې پر بګن تر هغې یرغل شوی چې د نومبر پر 1 د شیاګانو کاروان په مندوریو او ډاټ کمر کې تر وسلوال برید لاندې راغلی. په سیمه کې د پولیسو لخوا شوي سروې تر مخه تر 1200 زیات دوکانونه او کورونه تر لوټ کېدلو پس هورنه ورته اچول شوي. په سیمه کې تر یرغل پس شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوله چې تر 9 ورځو پورې هغې بیا دوام موندلی وو. په کوهاټ کې وروسته د راپورته شویو شخړو د حل لپاره د حکومت په سرپرستۍ کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وشوله چې پکې دواړه فریقین د اسلحې راټولولو، مورچې ختمولو او تګ راتګ لارې خلاصولو په شمول په 14 نقطو متفق شوي. عارف ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
هملته په کورمه کې پاتې کیږو. د کورمې فعالان، بلدیتي نمایندگان او سیاستوال غوښتنه کوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه چې د دواړو فریقینو ترمنځ په کوهاټ کې د سولې کوم تړون لاسلیک شو او لوزنامه وشوه، حکومت لا پکار دي چې د دې د عملي کولو لپاره اقدامات وکړي او حکومت اغیزمن شو کورنیو سره مالی او نورې مرستې وکړي. د آفتونو سره د مبارزې صوبای اداره پی ډی ایم ای وایي چې په کورما کې کورونو او دوکانونو ته د اړول شوي زیان په اړه د سروې عمل پیل کړی او د متاثره شوو خلکو سره د مرستو کولو په اړه غور روان دی. نور تفصیل د غلام غوث نه.
د کورمی ولس مدنی فعالان او د یاد سیمې منتخب بلدیتي نمائندگان غوښتنه کوي چې د دواړو فریقینو ترمنځ د دوامدار امن لپاره د شوی لوزنامې رستو دي. تر ټولو اول حکومت د کورمی د متاثر شویو کورونو سره مرستي وکړي. د منځنۍ کورمی تحصیل چیرمن احسان الله د جنوري په 3 مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی نه کوم خلک په ورستیو فرقیزو انخطو کې په خپلو کورونو پریښودلو مجبور شوي یا کورونه رنگ شوي، نو تر ټولو اول د هغوی سره مرستې پکار دي.
پیښې مخې ته راغلی وې چې هغې کې پوره یو بازار هغه خورو سره خورې شو، وسوځېدو او همدلته په سلګو کورونه دلته هغه شول وسوځېدل. نو هغې ته اوسه پورې چېرته د آبادکارۍ په مت کې یا د هغې ریسیټلمنټ په مت کې یا د هغې د رهب په مت کې یورپ هم نه دی ملاو شوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهاټ کې لویې جرګې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په 14 نکاتو مشتمل د سولې یو تړون لاسلیک کړی وو، خو په هغه تړون سربیره په پاړه چینار کې د ځایي اولس احتجاجي ناسته لا هم دوام لري او دوی په بشپړه توګه د پاړه چینار د لارې د خلاصولو او د لارې د امنیت باوري کولو غوښتنه کوي. د پاړه چینار یو اوسیدونکی او مدني فعال لیاقت حسین وایي حکومت د کورمی ولسته په دې رستیو کې د هلیکاپټر سرویس د لاري ډیر لګ دوايان او نور شیان رسولي دي او تر څو چې د کورمی لارې د پخوا پر رنگ په مکمله توګه نوي خلاص شوي، نو تر هغه د کورمی دولت ستونزې په بشپړه توګه نشي حل کېدلی.
نو په کوردار حکومت ته دا کومه معاهده شوی ده، دا معاهده فل فور عملی کی او دی باندې عمل وکي او روډ فل فور خلاص کی او روډ کله خلاص شي دی به ټول مشکلات فل فور حل شي او پر چنور تا او ګرد نو حکومت لکې دي هغه ته به میډیسن ورسیږي، خوراک او حکم اشیاء خوردنوش دي هغه سپلای به بحال شي، دی واجنه به مشکلات کم شي. ورنه دا کوم اعلان دي، دا اعلان څه پیدا نه کوي. څو پورې حکومت عملی اقدام نوي کړي او دا معاهده
اکتوبر په 12 د سونیانو او د نومبر په 1 د شیعهګانو په کاروان د برید رستو چې په بګن او ځینو نورو ځایونو کې فرقیزی انختی وشوې، نو د کورمی مرکزی لاره په مکمله توګه وتړلې شوه او د کورمینا په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته په کډه کولو هم مجبورې شوې. د بګن یو اوسیدونکي او په پیښور کې کارکونکي خبریال محمد ریحان وایي د کورمینا راوتلي خلک مرستو ته اړتیا لري.
زیاتره خلک چې کوم دي اغا خپل کورونه پریخودلو، اغاز لهنګو تل دوابا دلته ډیر اباچول دین له پیښور ته هم رالو، خو دوی ته ټول نه غاټ مشکل چې وس کوم دي یخنی ده او خپل کورونو کې دینه یا خو په ټینټونو کې ژوند تیروي یا کټینټونه نیوي خپل او رشتہ دارانو کړی دي. اوس یخنی په وجه باندې دغه ډېر زیات مشکلات دي.
د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د جنوري په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې پی ډی ایم ای د وړاندې نه د کورمی او هنګو انتظامیو ته ځینی هنګامي مرستې رسولې دي او د کورونو او بازارونو د توانونو په لړ کې په مرستو کولو د سروې عمل روان دی.
تر زرو نه زیات چې دی دا فیملی ټینټونه ورسره کمباله بستره ګرم سامان او د غیر غذایی مواد دا چې دی غاته ورکړی شوې دي د کورم ډیسټریکټ او الته چې کم دی ډی سی ریلیف پترو باندې چې کم ضرورت د خلکو به غیته ورکل کېږي ورسره ورسره 200 نه زیات چې دی دا سه فیملی ټینټونه او د نور سامان چې کم هغه ورکړی شوې دي د هنګو ډیپټی کمشنر ته سروې چې کم شوې ده په دې کې او وساوا دیش پورې چې کم دې دا کورونا زیانمن شوې دي سپ جزوی توګه دي سپ مجموعي توګه دي او پنځه سوا پورې چې دي دکانونو ته زیان رسیدلې ده. نو د دې لپاره هم حکومت چې دې لګیا ده
د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهات کې د دواړو فریقینو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کېدل وروسته ټاکل شوې ده چې د جنوري د سلورمی نیټه نه د مسافرو د کاروانونو په شکل کې د پاړچینار په لوري تګ راتګ بیا بحال شي. خو په پاړچینار کې ناست احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې تګ راتګ دی د پخوا په رنګ بحال کړي شي او حکومت دی د لارو امنیت یقیني کړي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
دا مشال ریډیو دا د سویلي وزیرستان سیاسي او ولسی مشران وایي چې په سیمه کې د نامنې پیخي روان دي او هدف یې بدون تر سره کې حکومت د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم باوري ګامونه نه دی پورته کړی. د بر سویلي وزیرستان ځنې اوسیدونکو وایي چې امنیتي وضع دومره خراب شوې ده چې دوی له سیمې څخه کډو کولو ته مجبور کړی دي. بل خوا سیمه ایز چارواکي وایي چې د امنیت لپاره پولیس او پوس په شریکه هلې ځلې تر سره کوي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسجد پر رپورت کې اورېدل شي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر د خپل ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي.
پیغام ریاست او ریاستی ادارو ته رسول دي چې چونکې په خاوره باندې په آئین او په قانون کې دلته حکومت امن امان برقرار ساتل دي نو هغه د ریاست او د ریاستی ادارو کار دي. خو تا وخت په باندې چاودنه هم کېږي ټارګټ کلی هم کېږي او هغه برای توان هم کېږي. نو موږ په ساوت وزیرستان کې په هر صورت باندې امن غواړو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع کوټکۍ سیمه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی احمد شاه ماسید ویایي چې په ضلع کښې یې د بدامنۍ حالات په وجه خلک خپله سیمه پرېښول شروع کړې ده.
وزیرستان د مسجد قبیلی علاقہ یقیناً چې دومره په تکلیف ژوند دغد تیراوی یزکا چې دلتا کلا تپ ولی کلا ماټر ولی فیر کیږي یعنی خلق انتهائی پریشان دی.
په سویلی وزیرستان کې د پوس چارواکیو له طرفه د شاول او سیجا سیمونا د واتلې په براکش ریاست هم ویلی شوی ندی. خو د سویلی وزیرستان انتظامیه او چارواکی د نوم نه وشولې په واج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان ضلعو کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د خیبر په تیرا کې د امنیت لپاره عملیات روان دي. ځایي سیاسي او ولسی مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر ټولو ډیر تاوان عادي وګړو ته رسېدلی دی. مشال لډیو سره په خبرو کې دوی ویلي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې یو شمیر ځایي وګړي ژوبل شوي او مړه شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د سیمې امنیت شمن دي او د وسلوالو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړی. زموږ خبریال فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا میدان کې ولسی وګړي د وسلوالو څخه زیات له امنیتي ځواکونو لخوا پیل شو عملیاتو نه متاثر شوي او زورول کیږي.
هغه زیات نه زیات دا کار وکړي چې راشي او روټي دې نه خوري. فورسز خلق ولي خلق نسی خلق ویجنی کورونا باندې ماټر ګولر غورځي نو مشکل دلته حکومت چې د حکومت کردار نه دی. هغه د قانون وایلیشن کوي د قانون خلاف کار کوي. بنیادی مسله دا چې تر اوسه پورې عوام لا داسې سپورت یا سهارا نه ملو چې عوام په هغه باندې ډاډه شي.
د باډی او قومي مشر بازدار ګل پردي هم را سره د تیرا د حالاتو پاړه خپل احساسات شریک کړل.
هلته غټه مسله دا چې اوایي ګولې پریوزی امن و امان خو روزانه دا مسله وی کنه. داسې مسله نه وی چې بس ختم شو خبره. ته به وی چې کخیری ټیک ټاک شو حالات صحیح شو په منځ کې بیا ډرون به راشي موټر به راشي تکلیف خو خامخشته.
د تیرا د امن لپاره جوړ شوې کمیټه یو غړی هاشم خان پرده وای چې دوی په دې وروستو کې ځنی حکومتي ادارو سره لیده کاته کړي او دوی باور ورکړی چې په تیرا کې بعد د عملیاتو په محل ولسی وګړو ته نوره مرګ ژوبله نه وړي.
حکومت مذاکراتو لکه نوستو او مذاکرات اوس هم شروع دي او امن او امان صورتحال خو لکه حکومت وی چې انشاءالله زر تر زره به ښه شي او چې کم دې زخه خېلو کاړي
منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړی عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلی چې دوی د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی په فلور باندې په بیا بیا د تیرا د امن و امان په مسله خبرې کړي او په دې لړ کې د تیرا میدان د ټولو اپریدی کومونو یو نمائنده کمیټه جوړه کړې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او ځنې لوړپوړ او پوځي چارواکو سره د دوی ملاقاتونه کړي چې د دې ستونزې څخه حل راوباسي. په تیرا میدان کې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په دې تیرو دوه میاشتو کې خواوشا 15 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 12 نه زیات پکې ژوبل شوي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان حکومت او مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ خبرې تر دوام لري. تر اوسه پورې د دواړو خواو ترمنځ دوه ناستې شوې دي. د تحریک چیرمن بیرستر ګوهر ویلي چې د دوی ګوند صرف د حکومت سره خبرې اترې کوي او د پوځ سره اړیکې شلولې دي. بل خوا د تحریک انصاف اتحادي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان سگزي د حکومت سره په خبرو اترو نیوکه کړې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه راشد خټک راکوي.
په پا پاکستان کې د حکومت او د مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د دواړو خواو د استادو ترمنځ دوه ناستې شوې دي. لومړۍ ناسته په 3 دسمبر شوې وه او دویمه په 2 جنوري وشوه. د تحریک انصاف چیرمن بریسټر ګوهر په 3 جنوري د ډان ټي وی سره د خبرو په وخت وویل چې د دوی ګوند صرف د حکومت سره مذاکرات کوي او د پوځ سره اړیکې شلولې دي. د 3 دسمبر په ناسته کې پریکړه شوې وه چې تحریک انصاف په خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې کوي، خو د 2 جنوري په ناسته کې تحریک انصاف پلی غختنه پلی کله بڑا حکومت ته وړاندې نکړي. البته د تحریک انصاف مذاکراتي ډلې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدنو غوښتنه وکړه چې حکومت ومنله. بل خو د تحریک انصاف اتحادي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محمود خان اسکزي په 3 جنوري په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د حکومت سره په مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دا حکومت د خلکو پر رایه نه جوړ شوی، نو د دې سره خبرې کول هم بے ګټې دي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د حکومت او د پوځ ترمنځ توپیر نشته. د حکومت سره مذاکرات هم د پوځ سره د خبرو اترو په معنا دي.
بیرسٹر گور صاحب کوم خبره کړی دا داغه ام ویلیو ام دورا دا سی فیس سیونگ د پاره پولیټیکل سټیټمنټ دی، داغه ادروایز سے حیثیت نشته. پادشو د محمود خان چگزئی صاحب خبره اندای خبره خدا بالکل ٹھیک ٹھاک دا. ائی جی کوم خبره کړی دا زای سره 100% متفق یم چې په دې ملک کې اصلي د قوت د طاقت منبع ملټری اسټابلیشمنټ دی. اغه نه علاوه دا ټول فیس سیونگ دی، دری پر ریئل لایف کې پولیټیکل لایف کې اس وقت او اس حیثیت نشته.
تحریک انصاف د عمران خان په شمول د خپل ګوند د بندیانو در خوشی کولو او د کال 2023 په 9 مئی او کال 2024 په 28 نومبر د خپل احتجاجونو خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا د زور د استعمال په اړه د کمیشن جوړونو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت د 28 نومبر نه پسته تحریک انصاف د نیول شوو غړو پر خلاصولو کې مرسته کولی شي، خو د 9 مئی په پیښو کې ککړ کسان صرف پوز رخلاصولی شي او پوز 19 کسانو ته د سزا ورکول نه پس معافي هم ورکړی ده او رخلاص کړي هم دي.
زمون سره یو خودی په مارکیټ کې کوم نظریات دي چې خوفیا مذاکرات کیږي، کلاو مذاکرات کیږي، خوفیا مذاکرات کیږي، دا فیس سیونګ دي. زه خو په دغه باندې زیات بلیو نه کوم، زیات یقین پی نه کوم. دا غي وجه دا د فوج کم ترجمانه اداره چې دا نو هغه آی ایس پی آر دی او دا آی ایس پی آر چې د اوسه پورې کم تفصیلات راځي نو ګوره دا غو موقف د 9 مئی په والا سره پاغه کې تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه راغلی، لکه پاغه کې مونږ یو انچ هم دا خپل موقف نه غوښته نه دی لیدلی. یو خبره کوي چې څومره خلک ککړ دي په دغه کې، نو هغه سبا انکم ډیو پروسس چې د قانون دا به د هغې مطابق ځي.
د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتي ناستې مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. په ناسته کې د تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور، په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د سنی اتحاد چیرمن صاحبزاده حامد رضا، د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس او د تحریک انصاف جنرل سیکرټری سلمان اکرم راجا ګډون وکړو. د حکومت نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ډار، د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله، سینیټر عرفان صدیقی، د پیپل پارټی دوه مشرانو راجا پرویز اشرف او نوید کمر، د متحده قومی موومنټ ډاکټر فاروق ستار، د نچکرای وزیر علیم خان، د بلوچستان عوامي پارټی خالد حسین مکسی او د مسلم لیگ ضیا مشر اعجاز الحق وکړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسم یو بل رپورټ. په پاکستان کې د کورنیو چارو وزارت د جنوري په لومړۍ نیټه په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې د فارم بی په اسنادو کې به د نادرا لخوا د ماشومانو لپاره ځانګړي بایومیټریک امنیتی ځانګړتیاوې شامله ول شي. دل په دې کې په 10 کلونو څخه د زیات عمر ماشومانو په شناختی اسنادو کې د ګوتې نخ یا فینګر پرنټ او نور انزورونه شامل وي. د کورنۍ چارو وزارت په وینا د دې ځانګړي رجسټریشن سرټیفیکیټ یا فارم بی اجرابه د جنوري له 15 نیټې څخه په مرحله وال ډول پیل شي. د 10 کلونو څخه پورته ماشومانو لپاره د بایومیټریک فارم ګټي بیا سوي حکومت دا پریکړه ولې کړې ده؟ تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د فامبی د بایومیټریک ځانګړتیاوې بسوي. د پاکستان کورونو چارو وزارت په وینا د دې ګام له لارې به د ماشومانو د شناختی معلوماتو د غلا مخه ونیول شي او همدارنګ به د جالي اسنادو او غیر قانوني پاسپورتونو په جوړولو کې د ناوړه ګټې اخستنې مخنیوي وشي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه په دې اړه مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ګام په مرسته به د ماشومانو د جرمونو لپاره په کارولو کې کموالی راشي. نوموړي والدینو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو بایومیټریک رجسټریشن پر وخت ترسره کړي.
د بل ډوب واډې یو ماشوم بوتلل او د لافل ګارډینشپ لا وستل د دې بروک تاب کیږي او خاص کر یو زبارک کی تاسو ته یاد وو په دې ویډلیش کې قطر او د عربي ملکونو کې د اوخا ریس کې په بشوبات به کې ډول دو دا کې سب واقعات او روک تاب کیږي. سره ور سره کا فیبری ټری چا دا هغه په صحیح طریقہ هي کې په غلط ټری اډ یوست کیږي.
د حکومت دې پریکړې ته عام اولس په بیلابیل نظر ګوري. په مردان کې یو استاذ دلناز بیگم بیا وایي کله ماشومان له کومې ناوړې پیښې سره مخ شي یا ورک شي بایومیټریک معلومات به په موندلو کې ډېره مرسته وکړي. نوموړي زیاتوي چې د ماشومانو د ساتنې لپاره دا رجسټریشن ډېر اړین دی.
زما په خیال خو دا زمونږ حکومت ډېر ښکلی فیصله ټاکلې ده. دې سره د ماشومانو غیر قانوني پاسپورت یا داغې لپاره جعلي شناختی کارډ او داسې د ماشومانو کم چې سمګلنګ کیږي زمونږ په ملک کې، نو انشاءالله په دې بایومیټریک فارم به سره به د داسې جرمونو مخنیوی وشي.
په خیبر پختونخوا او ځانګړي توګه په خبر کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو فعال عمران ټکر بیا وایي چې د لویو په سر د ماشومانو رجسټریشن هم یو غوره حکومتي ګام دی، خو باید چې دا رجسټریشن د 10 کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره هم لازمی شي.
بنیادی طور باندې کوم وګورو د سیول رائټس دي
نو اگے تے بیا وائٹل سٹیٹسٹکس ہم ویلی کی گی او آغاز چ کی گی نو آغا دا برت رجسٹریشن نہ کی دا اس چ کما ہسا گورنمنٹ شروع کرے دی خو صرف دا خبر کی جی یرا معشومان دا کرائمز نہ دا بچکولو دا پارا خ خبر دا چ اگے دا معشومان بچ کرشی نو زما پ خال دا وی اورے خش میرا اپراتلن کے وقت پلاس راضی فرض کا دش میرا چ کما دا پالیسی لیول دا پارا منصوبہ باندھے دا پارا استعمالی گندا وڈیرا زیادہ گٹا ور وی پکار خلق و رسائیم وی او دیتا دا سہولت آسانول پکار دی چی پا قطارون کی خلق نوی ولار
د پوهانو په وینا د کورونو چارو وزارت دا ګام به نه یوازې د ماشومانو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي، بلکې د جالي اسنادو، انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو په مخنیوي کې به هم ګټور ثابت شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تمدی رپورٹ سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. نو رپورټونه روسته اوسته خبر نو لنډیس. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع کرم په بګن کې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کې د ضلع انتظامی مشر په ګډون 9 تنه ټپي شوي دي. په کوزه کرمه کې د پولیسو او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال اډیو ته ویل چې نن د ضلع انتظامی مشر یا مرستیال کمشنر جاوید الله مسعود په بګن کې د روان پرلت ختمولو ته ورغلی او پر دې مهال ډزې وشوې. د خیبر قبایلی ضلع یو شمیر سیاسي او قبایلی مشران وایي په تیرا کې ولسی وګړو ته د وسلوالو پرتله زیات زیانونه د امنیتي ځواکونو له طرفه اوړي، خو بل طرف ته په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې هلته یوازې وسلوال پنخه کوي. خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی امیر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي د خیبر پختونخوا حکومت په ملاکنډ ډیویژن کې یو شمیر پرمختیايي منصوبې منسوخې کړې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د فنډونو د کمی له وجې دا اقدام کړی دی. پولیس وایي چې د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2023 کال کې 109 کسانو ځان وژنې کړې دي. په سیمه کې د ښځو د حقونو او نورو حقونو فعالانو پر دې باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن کاري موده پای ته پر رسیدو ده، د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې اوکراین د واشنگټن لخوا په راتلونکو ورځو کې د اضافي امنیتي مرستې تمه کولی شي. دا مشال رډیو د اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي تر ورسېدو. په دې کې هم سره مهم رپورټونه دي، نو سره پاتې شي. په غزه کې یو وار بیا د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. بلخوا د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوې دي. په غزه کې په سکم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 450 څخه زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې. په عین حال کې د واشنگټن لخوا پر اسرائیل د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور په اړه موافقه پیشنهاد شوې ده. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 45,212 ته ورسېد. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,800 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول، چې ویل کېږي شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبرې کړې او واشنگټن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړې چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي، د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزه تړنګ کې د اوربند د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزه کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرایلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند د هڅو منځګړی توپ کوي لمیشتو رئیس غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو دغه هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
په پاکستان کې مشت کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشي او نیولو لړۍ د جمعې په ورځ هم روانه وه. سیمه کې و کډوال ویلي چې پولیس یوازې د جمعې په ورځ په دې سیمه کې لسکونه بیولس د اسلام آباد په بیولس سیمه کې زیات شمېر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي شاوخوا اویا افغان کډوال تر نیول کې دوروسته افغانستان ته رسول شوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ډیرا افغان کډوالو په وینا له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی له ډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل. پاکستاني پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له بي 17 ساحې لسګونه افغان کډوال نیولې دي.
نن لکه څنګه چې موږ هلته وو او عملاً مو ولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 250 پورې کسانې خپل موټرو ته وخېژول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوالو ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ له تیرې سه شنبې پیل شوی او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ په نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې پر ورځ هم په ای 17 او بي 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقوقو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر نیول سوي کډوال افغانستان ته استل سوي دي.
حتی خودم
ګڅم زه په خپل قانوني ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لرم ترڅو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ځینی ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلي چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سوي دي.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وایستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتونه اخیستل لپاره ورغلي وو.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سوي افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سوي وو، خو د ویزو موده یې پای ته رسیدلې وه یا هم د پای ته رسیدو په حال کې وه. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت لمخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2024 لدی کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر 1 د شمنې ټی وروسته ل ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولای. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وی ډیری هغه افغانان چې ویزې پای ته رسیدلی او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولای چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینې نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بې اسناده افغانان به له دغه هیواده وباسي.
د مشال ډیو د ایتوال ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونیم بجو
روختیا او درملنا
په دریو بجو
د مشال مرکا
په څلورنیم بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو
د مشال ډیو د تاسو خبري غړی اوري د خیبر پختونخوا جماعت اسلامی مشر او د بلدیات پخوانی وزیر نعت الله ویلی صوبای حکومت د ملاکند ډیویژن ترقیاتی پروژې زندول دي. نوموړي پرون په سواد کې خبري غونډې نورسته مشال لړیو ته ویل چې دغه پروژو لګښ شاوخوا 2 لک روپۍ جوړیږي. دوی د په خبره د ترقیاتی پروژې زندول پر ضد به عدالت تزي او د دوی حکومت دوی حکومتي اقدام غندي. بلخوا صوبای حکومت د ریس لري چې په دغه پروژو کار نو پل شو حکومت سره د فندونو کمی دی نو ځکه دا ګام اخیسته ده. په سواد کې مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان لینات الله سره مرکه کړي او په سر کې ترې د ترقیاتي پروژو ځنډولو پوښتنه کړي.
ملکن ډیویژن کې ډیر زیاتې منصوبې داسې دي چې هغه ډراپ شوې دي او ډېرې منصوبې داسې چې هغه فریز شوې دي او ډېرې زیاتې منصوبې داسې چې هغه یو بل لفظ دی سکوپ اپ ورک دا هغه پورې لکه کیپ شوې دي ریډیوس شوې دي هغه ترقیاتي منصوبې چې کومې منصوبې ډراپ شوې نو په هغه کې ڈی ڈی پی 2 یو غټ ډیولپمنټل پروجیکټ و چې په هر ضلع کې مدا هغه پیسې موجود وي. 16 روپۍ د ڈی ڈی پی 2 لاندې چې دنه ډراپ شوې دي په هغه کې 15.5 یا 15 خوش اثر به سواد دي. دین علاوه د 11 روپو پروجیکټ داسې دي چې دا نورې ډراپ شوې دي. د 14 روپو پروجیکټ فریز شوې دي چې کومې د سکوپ اپ ورک پورې ریډیوس شوې نو هغه مونږ لګیا ورکینګ کو هغه هم ډېرې زیاتې دي. نو دیو جن دا صرف دا سلوک د ملکن ڈویژن سره شوی دی او د ملکن ڈویژن به خلق به باندې خاموش نه پاتې کیږي.
دی نیو کې ولې تاسو دی یعنی ولې چې دین تاسو په دې باندې تنقید کوي وای چې دا بحال شي بیا
مونږ زکه چې ملک به اس کیم یو زړه پروشي نو یو حکومت کیم چې تاګه ډراپ کیږي نو اغه اس کیمونه حکومت فنډز سره نه نو حکومت پاګه کی ترجیحات ته کی چې رقم کې فوري نویت دی اب اوس دی وخت کې چې مکمل کو بل فیوچر کې وکو خو حکومتونه اپروډ پروجیکټ چې کم د منتخب نمائندگانو او د پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ په ټیکنیکل سپورٹ باندې اپروو شوی کیبینټ اپروو شوی د حکومت د پی این ڈی نه اپروو شوی بجټ کې پیش شوی صوبائی اسمبلی نه اپروو شوی هغه پروجیکټ څنګه ډراپ کړي.
قطر من اردو بازا داؤں میم چھ پتیر حکومت کے چکلا دا پاکستان تحریک انصاف حکومت و اگئی گنش میر منصوبے دا ملکن ڈویژن دا سواد در چترال او بیادہ کریں گے کہ داغی چکم و اتزلی دی داغی دا پر منظوری کڑی ہوئے جماعت اسلامی باغی نے کہی چدا ندی بندول پکار دا دوی دا مشر ردا پختنم کم چ بلدیاتی کم نمائندگان دی اگئی خپل بجٹ کے حق واڑی پیسے واڑی اگر پیسے دریم کھال لے نور کو لے کی پہ خور کے پاگی بنے لاٹھی چار چوشو وہاں ٹکوری شو تاسم دادا کا سسٹم برہ پاتی شوی نو دغه تاسو څنګه نظر ساتي او دا کوم پروجیکټونه چې پاتې شوی دا د بلدیتي نمائندگانو په دې کې برخه باقاعده شته نو هغه تاسو وایي
زب د بلدیتي نمائندگانو د احتجاج باقاعده حصہ پاتې شوی ما او مظفرونم د غي مجلس تور غلم د نه مخ کې چې کوم غي اوله کې احتجاج کا وغه تم غلم درې زل د غي احتجاجي کیم تور غلم زموږ د پارټي خلق هغه تور غلي دي ما خپل چیرمنان د غي سره ودرولي عدالتی کیس کې موږ غي سره ملګری یو نو حکومت د دې رویې سخت غندنه او مذمت کوو او دا ویل غواړم چې کم کار په اسلام آباد کې لاټی چارج د پی ٹی آئی په کارکون باندې ناجائز دی نو په پیښور کې هم ناجائز دی.
تاسو د بلدیاتي نمائندگانو په دې وخت کې حیثیت یا د هغې چې کم کردار دی هغې په جمهوري عمل کې یا په جمهوري ملک کې څه نظر ساتئ هغې اهمیت څه دی؟
د جمهوری ملک او جمهوری ادارو د پروان د اغه د گروت ته پاره د اغه د نشو نما د پاره بلدیتی داری چي دي نو دا د نرسري دغه کوي د لیډرشپ گروت کوي او ټول لغه خبردار چي دا حکمرانی خا حکمرانی جوړولو کې مدد کړي او دا گراس روټ کې خلکو ته اختیارات ورکړي د خلکو په خپل وسایلو باندې کنټرول ورکړي او بنیادی تو چون کما بنیادی د میونسپل سروسز دي د اغه او مقامی حکومتونه د اغه د فعال کولو د پاره د بلدیاتی درونه مضبوط ټول او مضبوط ټیر چې د بل نشته ده په دنیا کې چې چرته ترقی یافتمل کینی او د اغه خار ته ورنوزي د اغه خار بخکلی د اغه خار به ارګنایزډ وي د اغه ترانسپورت نظام به برابرۍ د پارکونو نظام به برابرۍ د اوبو به برابرۍ او چې ته پوسو کې نه غوډه اغه د بلدیاتی ادارو ذمہواری غبه کوي.
اخیرنی پښتنه کوم په دې ملک کې جمهوریت عمل تاسو څنګه نظر ساتي او تاسو چې کوم غوښتنه کوي د خلکو منسوبې دي ترقیاتي منسوبې دي د اربونو روبو منسوبې دي نو اوس تاسو پریس کانفرنس وکړو وړاندې بیا ست دغه پر لای عمل لې
موږ سره مختلف آپشنز دي عوامي احتجاج دي الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا بانی کمپینس چلول دی عوام کے بیداری کمپینس چلول دی عدالتی کیسوں قبول دی درنی دی دا ٹول آپشنز ہوں گے استعمال ہو آل پارٹیز کانفرنس ہی دی
ډیر مننه قدر مند اورونکو د مقبض زدام هم چې حکومتي چارواکي خصوصا د صوبایي وزیر په ځل کې مونږ په دغه سواد پریس کلب کې خبري اعلان ته ویلو چې مونږ هغه منسوبې ډراپ کړي هغه منسوبې لر کړي چې هغه وجود نه وي صرف په کاغذونو کې هغه ویلي چې څومره په کله د حکومت سره پیسې نشته چې څنګه پیسې رالي نو د نورو لپاره به مونږ پیسې جاری کړو دې سره خپل قرباني از احمد خان ته اجازه ورکړي د الله پامن
په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي ګون صوبایي مشهر او پخوانی بلدیاتی وزیر عنایت الله او چې زمون خبريال ورسره په سواد کې خبرې کړې
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
پولیس وایي چې د سند صوبې په تر پارکر سیمه کې په 2023 کال کې یو نیم سل کسانو ځانوژنې کړې دي دوی وایي چې پلټنې ښایي چې ډېرې کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځانونه وژلي د حقونو فعالان وایي چې په تر پارکر کې خزه د خپل حقونو نه به برخې دي د تعلیم او روغتیا سانتیاو نه لري او اکثر د خپل خوخي خلاف ودونه کوي بل خو د سند د ذهني صحت ادارې چارواکي وایي چې د پیخو پلټنې کوي او د غلطه د ذهني صحت د ستونزو د هواري لپاره د پروژې پیلولو پلان جوړ کړی دی په دې اړه نور حال د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي
د سن صوبې تر پارکر پولیسو ایس ایس پی سمیر نورچنا د جنوري په درېمه مشال لیډیو ته ویلي چې 2023 کال کې په تر پارکر کې 109 کسانو د ځان وجنی کړی دي نوموړي زیاته کړي چې د پلټنو په رڼا کې دا معلوميږي چې ډېرو کسانو د بې وزلۍ یا غربت له کبله د ځان وجنی کړی دي
دغه پوره سال مې 149 افراد د خودکشي کی ہے
دی وايي په ټول کال کې 109 کسانو د ځان وجنی کړی دي د زیاتره سانو عمرونه د 1500 څخه تر 30 کلونو پورې دي دا شمیرې د 1300 کلونو په پرتله زیات دي خپلتا غربت زیات دی او بیا په خلکو کې په هنيشته ځنی کسان دا تور پوری کوي چې هندوی انجونه وجل کیږي او بیا ورته د ځان وجن نوم ورکول کیږي خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته موږ سره د هر ځان وجن کې د قضیه پورا راپورټونه او ثبوتونه موجود دي
اور ثبوت موجود ہے
د سن تر پارکر پولیسو شمیرې خای چپتی روپینزو کلو کې یوازې په تر پارکر ضلع لکه شپک سبا او شل کسانو ځان وجلې دي بلخوا په سن او په ځانګړي توګه په تر پار کړکې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سن ساتي یوې مشرې ډاکټر عائشہ داری جو د جنوري په درېم بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په تر پار کړکې زیاتره پیښو کې پوسټ مارټم نه تر سره کیږي او دا لوی پښتني راپورته کوي دوای چې د ځان وجنې شرح هم زیاته شوی او د غیرت په نوم وجنې هم لا روانې دي په ترپار کر کې د خلکو بیوزلی په خپل زیدا خوال ته خزو ته انجونو ته هیڅ حقونه حاصل ندي. هغوی په خپل خوخه وادني شکولې د زده کړو او روغتیا اسانتیاوي ورته نشته. ډیر خلک د غیرت پنوم یا قبایلی شخړو لامل وجل کیږي چې بیا د ځان وجنې په توګه یادول کیږي. ولی چې دلته قبایلی نظام ډیر زیات مضبوط دی. ډاکټر عائشہ داریجو زیاته کړې چې د غیرت پنوم وجلو په پیښو کې مقدمه نه درج کیږي. زیاتره ککړ کسان نه نیول کیږي او نه ورته سزا ورکول کیږي او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټوي او کچرته کوم پیښه راپور هم شي نو هغه په کورنۍ جرګه کې هواري کړي. د دې په وینا چې ځایي قبایلو مشرانو په مرسته د جرګو د لارې د وجلې شوو کسانو کورنۍ تورن معاف کړي او مقدمه هم بیرته اخلي. بلخوا په ترپار کر کې ځایي خبریال پون کمار بیا وایي په سیمه کې بېوزلي ده، د خلکو خاص روزګار نشته او آمدنی کم او لګښت زیات دی. نوموړي په وینا هندو مذهب سره تعلق لرونکي نجونه په خپل خوخه واده کول غواړي خو په هندو مذهب کې او بیا کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي نو بیا دا بدې پیښې رامخته کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتي علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا وایي د ځان وجنې ډېر علتونه دي خو لویه وجه یې ذهني فشار یا ډپریشن دی.
خودکشی ملٹیپل وجوهات کیږي، ټول نغټ وجوهات دا لکه ډیپریشن دی. ډیپریشن چې لږ زیات شي نو دا یو کامن ریزن ده چې خلک خودکشی وکړي. دین علاوه معاشره لکه سوسایټی هم سو ریزن کی طرح رشیدا کې ریلیشن شپ بریک اپ راځي. ریلیشن شپ بریک اپ جوشي نو هغه وجنه خلک خودکشی کوي. دغه دا فائنانشل فیکٹر هم راځي لکه خلک د غربت وجنه خودکشی، ګریلو پریشانی لکه جګړه او نور شي نه چې د وجنه خلک خودکشی کوي کنه.
تر پار کړ د سن صبح هغه سیمه دا چې زیاتره اوسیدونکو یې هندوان دي او هلته هندوان اکثر شکایت کوي چې انجونه یې تختول کیږي، په زور په مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي. بلخوا بیان وخت کې په سن کې د ذهني روغتیا ادارې سن مینټل هیلث اتارټی مشر سنیټر کریم احمد خواجه بیا د جنوري په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ترپار کر کې د ځان وجنې پیښو د مخنیوي لپاره دوی هڅې پیل کړې دي. د ده په وینا چې هلته پلټنې کوي، دوی د سن حکومت په مرسته داسې پروژې پیل کړي دي چې ترپار کر کې د خلکو ذهني روغتیا تا پاملرنه وشي، پوهاوی ورته ورکړي شي، د غربت را کمولو او نورو ټولنیزو ستونزو حل لپاره هم ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. بډي مشال په نوم خپرونه به تاسو نن اوریدلې، بډي وی خپرونه به تاسو اوریدلې. او هغه دوستان چې غواړي چې دغه پاډیو باندې ورولې ګونو مونږ ته زموږ په واتس اپ شمیره باندې میسج راته وکړي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. یو بل رپورت د خیبر پختونخوا په وځلو کې خزو ته د دې لپاره د روزنې ورکولو پروژه پیل شوې ده چې د کور پخلی لپاره کاروند په خپل وکړي. په دې پروژه کې بسواد، برادر، ملاکان، چارسده، پیښور، نوخار او ډیرای اسماعیل خان کې 350,000 خزو ته نه صرف تربیت ورکول کیږي بلکې دوی ته به ځانګړي اوزار هم ورکول کیږي چې کاروند شروع کړي. د کراپ رپورټینګ سروسز ډایرکټر محمد کلیم مشال لډیو تویلی دا منصوبه د ایشین ډیولپمنٹ بینک او جاپان په مرسته پیل کړل شوې ده. د دې په وینا پر دې پروژه به 80 میلیونه ډالر لګښت راځي. نور حال د مشال لډیو خبریاله خالدا نیاز راکوي.
د خیبر پختونخوا کراپ رپورټینګ سروسز سانګي ډایرکټر کلیم الله مشال لډیو تویلی دغه منصوبه به 15 کالو کې سرته رسولی شي. د ډایرکټر په خبره په ډیر اسماعیل خان کې به 25,000 خزو ته او نورو ضلعو کې به 28,000 خزو ته تربیت ورکولی شي. د زیاته کړې
دا به ټرین کیږي په کچن ګارډنینګ باندې، په فوډ پروسیسنګ اینڈ پریزرویشن باندې او سیټ کلیننګ باندې. نو دې کې 25,000 فیمیل چې دي دا اونلی ډی خان دي چې هغه به هغه اکټیویټي به فایننس کیږي په جی ایف پی آر فنډ باندې او د دین علاوه زموږ پروجیکټ ډیسټریکټ چې کوم دی هغه اوو ډیسټریکټ دی دغه 28000 فیمیل فردر نور هغه ٹرین کیږي په کچن گارډنینګ باندې او افټر ٹریننګ باندې تبیا کچن گارډنینګ ټول کټس ورکړي کیږي چې هغه کو ویجیټیبل سیډ وی او هغه سیډ بیا کرلو او دغه هغه خصمانو چې کم ټولز وغیرہ پکار بیا هغه کټ کې ورته هغه پروواید کیږي.
ته پی خبر نادیا قریشی خزو ته د موسمیاتی بدلون او معاشي خود مختاری په لړ کې تربيت او پوهاوی ورکړي. د منصوبې په اړه نادیا قریشی وی د سره بن نه صرف خزی د دې جوګشي چې په کور دننه با تازه سبزیانې پیدا کړي بلکې دینه د ملک معیشت ته هم ګټه رسولې شي.
نو دا چې دا مو لوکل اکانومي دی پاره خدا انټرنیشنل لیول باندې خدا نو د سره بچدا زدا بلل شم چې یو سرمایه پیدا ویدل شي مونږه معاشره دی پاره او هغه سره سره غذایی تحفظ زدا هغه به ملاویږي. نو ان شاء الله چې مونږه د تا فاروق ورکو نو دا معاشي له سره به مو اکانومي ګرو کیږي او یو دا مو لري سستینبل اکانومي چې دا هغه ورته بلل شو. نو مونږ دا انیشیټیو ډیز ات اپریشیټ کوو چې د وومن امپاورمنت زیاتېږي او دا ان شاء الله مخ کې صدا روان په وختونو کې تاسو وګورئ چې دا مو د لپاره سره فائدہ مند ثابت کیږي.
په ماحولیات او موسمیاتی بدلون کارکونکو کې خبريال محمد داود خان وایي د کال 2022 سیلاب خبر پختونخوا کې خلکو ته ډیر مالی نقصان اړولې دي. دی وایي د منسوبي سره به سیلاب ځپلو سیمو کې خزي معاشي تو غباندي خود مختار شي. د محمد داود خان په خبره د سیلاب نه متاثر خلک داسې قسمه منسوبو ته اړتیا لري دا ډیر مخکي پیل کول پکارو.
اوس په اعلان شوی دی خو چې کله دا گراؤنڈ ته ورسی په دې باندې عمل شروع شي نو خزي به د سره داغي معاشي حالت بخشي هغه خپل کور کې داغي نیوټریشن بخشي هغه خپل ماشومان ته په خپل باندې خ غذا ورکي خ خوراک پور کوي او دې سره سره به هغه دغه سبزیانې په چم گاون کې په لوکل مقامی دکانونو کې هغه خرڅول هم شي نو هغه ته به یو اضافي پیسې هم ملاويږي خ خوراک هم ته ملاويږي.
د انساني چارو د مرستو لپاره د ملګری ملتونو دفتر تر مخه د کال 2022 سیلاب لوجي پاکستان کې 3 کروڑه دیرش لکه خلک متاثر شوي دي چې پکې 14 لکه خلکو ته اوس هم د امداد ضرورت دی ولې 14 لکه بې کور دي. د قدرتي افتونو په وخت پاکستان د نظم اداري NDMA تر مخه د کال 2022 سیلاب له امله 2.5 لکه کورونا تباه شوي او 3.5 اکړه رقبي باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوي دي. خالدانیاس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
په خوست ښار کې د والیبال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلو به د لپورېو لوبډلې په بریا پرون پای ته ورسېده. یادې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې یوه ونې دوام کړی دی. خوستیو ورزشکارانو یادې لوبې ګټورې وبللې او له نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د ځوانانو د هڅونې د خلکو لپاره د سالمې بوختیا او په دې ځای کې د سپورت د پرمختګ لپاره دا ډول نور ټورنمنټونه هم فلار واچوي. په دې اړه به رپورټ اوري لامدې سره به د خبرونه هم پای ته رسیږي. زمون خبريال نجيب الله لوخيس لوخيل له خوست رپورټ را لګل.
دا د جنوري په 3مه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو به ده چې یو ونه دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو به ته د اسماعیل خیل اومندوزی او صبرې لوبډلې لار موندلې و چې د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ د دلپورې لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال مشال لري ته ویل
الله ساغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه ول دغه د ټلونیس سمون دی والی په موخه په لاره چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سنایزه پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خو کیسه تماشه ډیر خواند نه واخیسته.
خوستې ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټوري وبللې او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي، وړتیا لوړیږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته، ځوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پرمختګ ورکړي، دغه لوبې کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی، د مسوساتو نامه دا خیله د شپنده کې دا رقم ټورنمنټونه د اوس کوم پای ته ورسېده، هلته ټورنمنټونه نور جوړ کړي ترڅو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یاد لوبې چې د ټولنیز سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړي کولو او له ټولنیزو بیلاریو ځان ساتلو په موخه وي، ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغېزمن وباله.
نوم مې هلال مبارز ده، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلي یووالی وکړي او مکمل راټول شي، نو د دې نه ډېر دا هیله کوو چې دا رقم ټورنمنټونه په لاره واچوي او نشه یې توګه خلک په امن کې شي او تفریح ته ځان راواچوي او لوبي وکړي.
نوم مې کایل دا، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. دا رقم ته لوبي د خوست خلکو یووالی مرسته کوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډېر مهم دي، نو ان شاء الله دا رقم ته لوبي به د نشه مواد په مخ کې هم ډېره مبارزه راولي.
په خوست کې له ورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډېرې لیوالتیا او ځایي خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامداره توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول له احساساتو او ولولو ډکې لوبې او سیالۍ کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.